مازدیگر څلور بجې د آزادۍ راډیو د خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد پر لویو ښارونو د حملو مخه تر ډیره نیول شوې. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا یو ساعته خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم خپرو، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې ساعته خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني وښوده. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې ده. یونما نن په یوې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چی یاماموتو له قوله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجیه وړ نه دي. اعلامیا په کابل کې پر کاونټر پارټ موسې او هم د بغلان په پلخمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې لشکل خو غوښتي دي چې جګړه بند کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فرام نتی چرواکی وای د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي برید تېر شپه د پرچمن او شینډن ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې سوی د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 8 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام را وروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات ولی وین جیلانی فرهاد هم ویلي چې دغه آثار 2000 کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یو بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سول چې د هرات والی ته وسپارل سول. په دې آثارو کې جبري او خاتین لوشي هم شامل دي. زموږ خلاصه د ریډیو ری په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیه ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیه ته د عالی رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. پامپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پامپیو به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ له مشر فدریک کاموګرینی سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کې چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدود کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړتبه استازي فدریکا موګرینی د نننی خبرو تر پیل د مخه خبریالانو ته ویل چې تر خپل وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه:
We also always believe that dialogue is the only and best way to address
دا وی موږ دغه تل په دې باور یو چې د اختلافات او د کمولو او پسیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړاندې په کافي اندازه ډیر دی دیالوګ تر ټولو ښه لار ده. د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغه راپور ته سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه لا زیات کړل. او سعودي عربستان وای د تیلو دوه ټانکرونه د عربي متحده اماراتو سواحلو ته څیرمه په نشه سوي دي. ریاض دا پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل چې یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه و چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوی نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وشوې، د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم څه کم سل توغندي لګېدلې دي.
د سال شوی دی چې لال شي خپل ځای پریږدي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې موږ نه پاکستان ونیولو او اوسه مرمۍ راولي وړې ډزې هم کوي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی. د مالیه وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د لویو پروژو د عملي کولو او د عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مالی مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه، بلکې د دوی یو فعال همکار واوسو.
په نړیوالو مسایلو کې د هند د انتخاباتو له جریانه یوه په زړه پورې کیسه درته کوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد په لویو ښارونو کې تر ډیره د طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو اقدامات هم وستایل، خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښارونو تر څنګ باید په لرې پرتو سیمو کې هم پر عملیاتو تمرکز وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډلهیزې حملې شاهدو، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره یې افغان امنیتي ځواکونو مخه نیولې ده.
جنگ ادامه داره. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باسن
دیوای جګړه دوام لري. د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو هلې ځلې سایم. دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسولیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتی ځواکونو لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپل پسرلنۍ عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي، تر اڅو په لویو خارونو یې وکړي مخه نیول شوې ده.
په شهرهای بزرگ افغانستان انجام بده جلوگیری شده.
خغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سخت او لستونزو ډکې دندې پر مخ بیایي خو بیا هم بریالي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرینو سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډلهیزه حمله وکړه چې لامل یې د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. لدی حمله درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډلهیزه حمله وکړه چې د یاد ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او لاویا زیات ټپیان شول. تازه د دوشنبه په ورځ هم طالبانو د سریپور ولایت په مرکز دیق شقری د نفتو د کان په امنیتي پوسټي حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه شان له یو شمیر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لوی خارونو کې تر ډیره د ډلیزو حملو مخه نیول شوی خو وایي په لری پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له لحاظه د افغانستان سرحدات وساتي، تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خاغلی مجاهد دغه شان وایي چې په خارونو کې د ډلهیزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر څو د مخالفینو پلانونه په ریښه کې له منځه یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت پر غازی آباد او مرورې ولسوالیو د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولۍ وشتل شوي دي. د دې توغندیو د لګېدو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی دی. جزئیات روح الله انوري اوروي.
د مرورې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په کورونو او سیمو یې په پرله پسې توګه د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي.
زما نوم امیش ګل دی. په دې کې تقریبا نمای خلک بې کوره شوي دي او نورم اړه داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې موږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې ډزیم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي.
نو مې کشمیر دې زموږ په کلی باندې ډېرې ګولۍ وریږي، په مخه په بمبار کیږي او زموږ نه ډېرې کړې بے زی دي چې نورم ته ډېرې بے زی شي. نو مالونو کار پکې نه کیږي، ساراونه لړ شوی دي او مالونه کله ساتل کیږي؟ کوم مالونه چې په سارا ته ځي هغه بیته بیګاله نیم راځي او نیم خرابېږي، نارا بوشته کیږي، بمونه پرا پاتېږي. دې مشکلاتو سره مخامخ یو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان پوز د ترڅنګ چې د 2010 زیږدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځینو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او غزان تار غزوي.
نوم می فضل اکبر ده. خدا کنده تارې تیر کړی ده، مونږه مخالفت کوو، مونږ رونه سره جدا کړی په دغه ساحو کې. هداغه شی ده په نور غرایز ساحو کې هم دغه شی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې تم دا کنده تار هم را داخل کړی ده په بازو ساحو کې. بازي ساحو کې بالکل یعنی ډیر ده، تقریبا د چا خبره چې 50 متر 50 متر په اندازه کې به کنده تار را داخل کړي د غرایز ساحو کې.
دوی وای تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره لبریدونو منه شي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوز د توپونو نږدې 100 ګولۍ راتوغولې دي، خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکو اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مرورې ولسوالۍ باندې 92 پیره مرمۍ راتوغول شوي دي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ له امله کور تخریب شوی دی.
مرګ جوړ لخوا چاتنده
د مرګ جوړ پاړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوز د پرله پسې توپچی بریدونو له امله په زرګونو کسانو د ډیورند پرځي کرښې ته نږدې کلي او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یو ورځ به د پاکستان پوز د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو یو غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي شوې او باید رایې باطلې اعلان شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه.
دا د کابل ښار د اوتخیل سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې خبرګون وخوت. دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر ته نږدې راټول شوي وو، خو د سیمې د خلکو له خبرګون سره مخ شول او ونتوانېدل چې خپل اعتراض وغځوي. د اوتخیلو سیمې دو تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسیدلي دي.
دا یو جمعه شورازی وکړوډی بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نام خوایزه چې د دې مخنیوي وکوي. دا ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي اعتراض د کاندیدانو حق ته خو خپل غوښتنې د هغه ځای کې مطرح کیږي چې نور خلکو ته ستونزې جوړې نکړي. د کابل د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه تر سره شول، خو د و میاشتو په تیرېدو سره لا هم د دغه ولایت وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک دي، نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي. دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي. دوه معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتی ازادي راډیو ته وویل
مونږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. اساسي غوښتنه دغه د انتخابات د کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي، او کوم دا نه کیږي د ولس او د دولت ترمنځ به ډیر زیات واټن پیدا شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستیو پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډیر به نتایج اعلان شي. خغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي، او د شکایتونو کمیسیون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغوه اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلي چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج چې لازم معیار لري د اعتبار وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض نمایندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوی د شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوی و په یاد ورځ ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د رواني میاشتې پښپګم نیټه پرانستله، خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي.
د ناجیې ساپې په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې د معترضو کاندیدانو یو غونډه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت ژمن دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت کوي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د پتاسیال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر کمیسیون تور لګوي چې د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. د موضوع جزئیات لکابل خان محمد سین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل د ملي اوالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپلې ژمنې ولاړ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیتریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی. د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دي چې د ثبات، د قانون، د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي. اجرائیه رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي. ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي. له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤول حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونه شي. تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی. تقویتي ثبتنام پاتې دی، د رای ورکوونکو ثبتنام پاتې دی، په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام د رای ورکوونکو پاتې دی، د کارکوونکو استخدام پاتې دی، د مراکزو مشخصېدل پاتې دي، د رای ورکونې مرکزونه او محلونه دا مسله لا تر اوسه پاتې ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو د ښه تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لارې هڅه کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ د افغانستان اتکا کمه شي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اوس له افغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکا مالی ملاتړ به دوام وکړي. رضوان مراد له ښاغلي مسجدي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان په مالی برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی.
منګه کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پخو درېږو او مالی او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږو، تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالی او اقتصادي ځان بسیاینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک چې د دوی لخوا نه هم په حساب هرکلای ورته وشو او راسره د خپل همکاریو او مرستو تعهدونه وکړل. د دې ترڅنګ موږ د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته و چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بین المللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې منګه د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې ترڅنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاپ پروژه او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی حکرلیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه تغییر راوسته، د نړیوال بانک په هغه شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کیږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستانداردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار وسو او وکولای شو چې په دې دو کې منګه خپل مصارف کاغه نظامی دي او کوملکی دي حداقل د خپل ملي بودیجې څخه جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې و چې که د متحده ایالاتو مرستې ونه شي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتونه زیات دوام نشي کولای. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالی مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالی مرستو پورې؟
پدې کې خوشاک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونو زمنګ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستونو پرته موږ په ملکی او نظامی برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به مو زیات وي. خو د دې تر څنګ موږ په خپل داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړو تاسو ته مو ارقام هم درکړل، موږ هم کوشش کوو چې آسته آسته نور په خپل پښو ودرېږو، په خپل ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولې حقیقت همدا دی چې نن هم متاسفانه موږ خپل د حکومت مصارف او یا پراختیايي پروژې او یا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالاتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بحرشتانو
د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د بلخ ولایت د کلدار او شورتیپې ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د آمو سیند اوبو دوی زیانمن کړي او څپو یې د سیند غاړې وهلي او په نتیجه کې د افغانستان خاوره د ازبکستان له خاورې ازبکستان ته ورکړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د مور او ماشوم د زیګون کچه د خدمی د روغتیایی خدماتو د ښېګڼې له وجې ښه شوې ده.
د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
تاسو لا پیغامونه نه
محمد رفیق منګل مینا منګل یو لیکوال، شاعر او جرنالیست و او ترڅنګ په ولسی جرګه کې د فرهنګي کمیسون یو سلاکار و. د کابل د کارتینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې وژل شو. په امنیتي لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکونکو باندې دا ډیره منفی اغیز لري. زه په صفت د خپل یو کارمند دولت یو سرنوال یم، ما د لپاره هم تشویش کې ده چې مثال یو مېرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کیږي، نو دیمو غوښتل بم خلکو ته ډیر اسانه.
نن مې خوشحال ده د جالبات سیدن کې کابل ته راغلی و. نن دلته نو د مینا منګل په قتل باندې رادیو نه خبر سولو، دا یو وحشتناکه حادثه وه. په رڼا ورځ باندې داسې دا کار وسو، نو دا خلک ټول عام خلک ټول دینه یو تشویش و هغه خلکو سره پیدا کیږي چې خلکو دا ځوانې لورګانې وغه داسې یو څوک په رسنۍ کې کار کوي، څوک مکاتب ته ځي، څوک یو ماموریت لري، نو هر سړی یو وهم ډار خلکو سره پیدا سو. نه ځي دا باید حکومت دې پیښو مخنیوی وکړي او تدابیر ورته ونیسي چې خلکو ژوند خوندي وسي.
مینا منګل چې وژل شو دا ډېره وحشتناک حادثه وه. ټول خلک په دې کې ډېر خفه دي، مطلب داسې په رڼا ورځ باندې یو د چا ساسر یا مثلا څوک راوځي او وژل کیږي، نو خلک ډېر خفه دي. باید د حکومت د دغسې کارونو مخنیوی وکړي، د مطلب د دې حادثاتو مثلا مختلف حادثات کې مطلب نن دا وجل سبل وزبل وجل کې باید د مخنیوي حکومت وکړي مو حکومت د تقاضا لري چې باید امنیت خلکو خوندي وساتل.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
قدر من اوریدونکو د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریده چې د ژورنالیست او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی